دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریان پدې خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. وړاندې په کابل کې د امریکا د سرپرست سفیر تن توند څرګندونه لرو چې پر طالبانو انتقادونه کړی دي. د افغانستان د تازه جګړو حال هم درکو. دا به هم واوري چې په وروستیو جګړو کې په اوروزګان کې د غوایانو د فارمونو ګټې اخیستنې شوې.
د جنګو د لاسه نه څوک رانیوای شي نه سوداګر راځي چې رانی شي.
په خوست کې بیا وروستیو جګړو د لینی موټرانو اقتصاد ځپلی.
د میاشتې به یو دوه یو لاک یو اتیا زره روپۍ پیدا کولی. اوس تقریبا زما درې موټر دي، شپېته زره افغانۍ نشم پیدا کولی.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د ماشومانو لپاره د مور د شیدو د ګټو په اړه د متخصصو ډاکټرانو څرګندونې اورېدلی شي. یو شمېر نور مطالب هم لرو. تر هر څه مخکې خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه: په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارلز دفیر راس ویلسن یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې لارې خپلې کړي. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت بحث وکړي. چین خبر ورکوي چې په سیمه ییزه کچه د کورونا وایروس اتیا مثبتې پیښې ثبت کړي دي. بشپړ خبرونه: په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارلز دفیر راس ویلسن یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې لارې خپلې کړي. ښاغلی ویلسن دغه غوښتنه نن په یو ټویټ کې کړې او ویلي دي چې د طالبانو تاوتریخوالی او کرکه هیڅکله هم د حکومت ولې د دوام یوه بڼه نه وه. ویلسن زیاته کړې چې د دې ډلې لخوا مخکینی سر پرې کول او اوسني بریدونه او هدفي وژنې د دې ښکارندویي کوي چې طالبان یوازې تاوتریخوالی پیژني او له سولې ویره لري. ښاغلی ویلسن وایي موږ له طالبانو غواړو چې سوله غوره کړي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت بحث وکړي. په دې غونډه کې به چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوره یي غړي هند چې د اګست له لومړۍ نیټې د دې شورا دوره یي مشري هم په غاړه لري، په غوښتنه رابلل شوی په افغانستان کې د طالبانو د مخ په زیاتېدونکو حملو او پراخ تاوتریخوالي په اړه بحث وشي. په ملګرو ملتونو کې د هند استازي ټي اس تریمورتي د پنجشنبه په ورځ په خپله ټویټر پاڼه د دې غونډې اعلان وکړ. دا دوه ورځې وروسته له هغې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د سیشن بی پورز لخپل هندی سیال اس جی شنکر سره تلیفونی خبری وکړی او په افغانستان کې د طالبانو د تاوتریخوالي د مخنیوي پر لارو چارو د بحث لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه وکړه. هند چې د راتلونکي 2022 کال تر پایه د دوه کلونو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې غړی دی، دا لومړی ځل دی چې په اګست میاشت کې د شورا دورې مشري ترلاسه کوي. بل ځل به هند ته د راتلونکي 2022 کال په ډسمبر کې بیا د شورا د مشرتابه وار رسیږي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب وایي هیواد به د ټولو هغو افغانانو چې د بریتانیا له حکومت سره د کار کولو په ترڅ کې لوی خطرونه په ځان منلي حق ادا کړي. ښاغلی راب دغه څرګندونې پرون په لندن کې په یوه خبري کنفرانس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې او زیاته کړه:
Anyone that's helped the UK government, we've already
یقینا هر چا چې د برتانیا له حکومت سره مرسته کړې وي، موږ تر اوسه 2300 وفادار افغانانو ته چې د برتانیا له حکومت سره کار کړی او د هغه کورونی ته اجازه ورکړې چې د هیواته ورسي، موږ به دغه پروسې ته دوام ورکړو ترڅو دا مسله یقیني کړو چې د پور پرې کولو پرانا کې په دغه پروسه کې شفقت او نور شفاف معیارونه په پام کې ونیول سي او د هغو چې مشته وفادار پاتسیبی او پر ځان لوی خطرونه منلي حق ادا سي.
له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره سم د بریتانیا ترڅنګ د امریکا د متحدو ایالاتونو په ګډون یو شمېر نورو هیوادونو هم له دې هیواده د یو شمېر افغانانو چې له دغو ځواکونو یا د دې هیوادونو له حکومتونو سره کار کړی د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. تېره ورځ د کاناډا د کډوالو چارو وزیر هم خبر ورکړ چې د افغان ترجمانانو په کابل کې د کاناډا د سفارت د کارکوونکو او د هغوی د کورنیو لومړۍ ډله کاناډا ته رسېدلې ده. د کاپیسا ولایت امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د افغان هوایي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې 15 طالبان وژل شوي دي. د کاپیسا د امنیت قمندانې وایان شایق شورش ازادي راډیو ته وویل دغه عملیات تیر شپه د نجراب ولسوالۍ په دره افغانیه کې ترسره شول چې په نتیجه کې د طالبانو د یو مهم قمندان په ګډون د دې ډلې 15 غړي وژل شول. نوموړي زیاته کړه چې په سیمه کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې د دوی له لوري چاته زیان نه دی رسېدلی. طالبانو تر اوسه د دغې ادا په اړه څه نه دي ویلي. د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د ځنګلونو اور لګیدنې د سیمو د جبري تخلیه د ملکیتونو د تخریب او په ځینو مواردو کې د خلکو د مړینو سبب شوي دي. تر ډېر چارواکو د دغو اور لګیدنو علت اقلیمي بدلون بللی دی. له درې اونیو راهیسې د کالیفورنیا په شمال کې یو ځنګله کې لګیدلی اور یو تاریخي ښارګوډی تخریب کړی. ګڼ کورونه او تجارتي مرکزونه یې په ایرو کې ډوب کړي دي. بلخوا په ترکیه کې هم پرون په یوه برېښنا کوټ کې د اور لګیدو له کبله په سلګونو کلي له خلکو تخلیه شوي دي. په همدې حال کې د یونان د اور وژنې مامورین د اولمپیک یوې لرغونې ساحې ته نږدې د اور وژنې هڅه کوي. هلته د شمالي مقدونیا حکومت پرون پلازمینې سکوپیا ته د نږدې ساحې په ګډون په ځینو سیمو کې د ځنګله د اور لګیدو له کبله دېرش ورځنی بیړنی حالت اعلان کړی دی. چین نن جمعه په محلي سطح د کورونا وایروس اتیا مثبتې پیښې ثبت کړې دي. دا تازه پیښې داسې مهال ثبتېږي چې دغه هیواد هڅه کوي په پراخه کچه د کورونا وایروس د خپرې شوې څپې مخه ونیسي. دغه مثبتې پیښې د 2019 میلادي کال په وروستیو کې په دغه هیواد کې د کورونا وایروس د خپرېدو له پیل راهیسې بې ساري بلل شوي دي. چین له څو نورو هیوادونو سره هڅه کوي چې د کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغۍ د دلتا بڼې په وړاندې مبارزه وکړي چې په چټکۍ په خلکو کې خپرېږي. په چین کې اته پنځوس تازه پیښې په ختیځ ښار یانګژو او نورې په شپږو نورو ولایتونو کې ثبت شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وایي چې طالبان له سولې ډاریږي او یوازې د تاوتریخوالي په لاره پوهیږي. د امریکا د سفارت سرپرست او شارج د افیر راس ویلسن نن له طالبانو وغوښتل چې د سولې لار خپل کړي. وروسته تر دې چې د 2000 کال د فبروري په 9 له طالبانو سره امریکا د سولې تړون وکړ، شای دا د طالبانو پر ضد د یو امریکایي ډیپلوماټ تر ټولو سختې نیوکې وي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د جګړو له اوج سره په کابل کې د امریکا سفارت ویلي دي چې طالبان له سولې ډاری کی او یوازې د جګړې او تاوتریخوالي لاره پیژني. دا مطلب په کابل کې د امریکا سفارت شزدافر راس ویلسن د جمعې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه بیان کړی. نوموړي ویلي دي چې د طالبانو خشونت او نفرت هیڅکله هم د تلپاتې حکومتولۍ بڼه نه وه. د دې ډلې له لوري مخکې د سرونو غوڅول، یرغلیز مرګ او سني هدفي وژنې ښکاره کوي چې دوی یوازې تاوتریخوالی پیژني او له سولې ډارېږي. زه له دې ډلې غواړم چې د سولې لاره خپله کړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د بریتانیا دایمي استازي برابره ویلي دي چې لا هم د ملګرو ملتونو له تور لیسته د طالب مشرانو د نمونو د لرې کېدو لپاره کوم دلیل نشته. میرمن باره د هندو له ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي دي چې د افغانستان وضعیت ساري. په ښارونو د طالبانو بریدونه له انساني حقونو سرغړونه، بریتانیا، هند او نور هیوادونه او په ځانګړې توګه د افغانستان ګاونډي هیوادونه جدي اندېښمن کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان ټینګار کوي چې له امریکا سره د هوکړې له مخې باید د دوی د مشرانو نمونه د ملګرو ملتونو سازمان لا تور لیست لري سي او د افغان دولت له زندانونو د دوی بندیان خلاصي. خو افغان حکومت د طالبانو د غوښتنو د عملي کېدو لپاره د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي په کمښت او په اوربان ټینګار کوي. هغه څه چې تر اوسه طالبانو نه دي منلي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی له امریکا سره د سولې هوکړې ته ژمن دي، خو امریکا دغه هوکړه تر پښو لاندې کړې. دا په داسې حال کې ده چې له بل هر وخت زیات په افغانستان کې جنگ جګړو زور اخیستی. طالبانو د څو لویو ښارونو په مرکزونو له هغې جملې په هرات، هلمند، کندهار، شبرغان، تخار او نورو باندې بریدونه کړي. د تازه راپورونو له مخې تېره شپه طالبانو د نیمروز په مرکز رنج ښار هم یرغلیزه حمله کړې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا شارج دافیر په کابل کې راس ویلسن وایي چې طالبان یوازې تاوتریخوالی پیژني او له سولې ډاری شي. په هغو ځایونو کې چې په روسیو کې جګړې زیاتې شوي دي او تیزې شوي دي، یو هم د هلمند مرکز لشکرګاه ده. نن سهار په خواله رسنیو کې د لشکرګاه د ښار داسې تصویرونه خپاره شول چې د ښار په مختلفو سیمو کې اورونه بل دي او لوخړې پورته کیږي او خلک منډې وهي. د لشکرګاه د وضعیت په اړه مدني فعال امان الله په ټلیفون را سره دی. له دوی به واورو چې تازه معلومات څه دي، د لشکرګاه په کومو سیمو کې جګړې روانې دي؟
دا اوس پیلا نه د لشکرګاه په مرکزی نقطې کې عمومي جاده چې د شار ده، چې هلته مارکیټونه دي، دکانونه دي، ټول اور اخیستی دي، ټول شار اور اخیستی دي د جنگ له عمل څخه. جنگ روان دی په مرکزی نقطې کې د شار. دا اوس پیلا جنگ روان دی، ټول ساحه د جنگ په جګړې حالت کې دي. د چارانو او ټول هغه مالی امکانات ټول په اور باندې وستر لمبه ده. دا اوس پهلن د خلکو کورونو اور اخیستي دي، د خلکو مارکیټونو اور اخیستي دي، خلګو خپل خلګو اور اخیستي دي، خپل انسانانو اور اخیستي دي. د انسانانو جسدونه په سړکانو پراته دي، په کورونو کې ورته پراته دي. د شخول لپاره دومره یو کسب پیدا کیږي چې دا اوس پهلن فقط خاورو ته وسپاري. وضعیت وحشانه وضعیت په لشکرګاه شهر کې اور بل دی، تور دود دی، ټول لشکرګاه د خلکو وضعیت ډېر بد حالت کې دی، ډېر په سخت حالت کې دی. آتا چې مړی ورته پراته، زخمیان ورته پراته، تر شفاخانو پورې نسی رسولای. د مړی وضعیت په داسې حالت کې دی، دا اوس پهلن زما د ملګري سره زه تماس کوم چې په کور کې څلور جسدونه ورسره پراته دي، هغه ته د شخولو څوک نه پیدا کیږي چې دا اوس پر فقط د خپل کورنۍ د غړو جسدونه خاورو ته وسپاري. د لشکرګاه وضعیت په داسې حالت کې دی، د لشکرګاه د خلکو وضعیت دغسې بد او بد وضعیت کې کړل.
بله، ملګرو ملتونو روانه اونۍ راپور ورکړ چې په لسګونو زره کسان د جګړې په منځ کې بند پاتې دي. څنګه تاسو معلومات لري چې ځینې خلک توانېدلی دي او اټکل کولی شئ چې څومره خلک به توانېدلی چې د جګړو له دغو سیمو ووځي؟
بالکل، د شاتخه زیات مېر زیات کړي، د شاتخه کډوال سوي دي، لیر پرتو سیمو ته اطراف ته کډوال سوي دي. اما هغه کورنۍ چې د اوس د جګړې په مرکز کې شتون لري، چې هلته جګړه روانه ده، مرمۍ اوري، مرمۍ د باران په شکل باندې هلته اوري، هغوی نسي کولای چې خپل کورونو څخه ووځي. دواړو لوري د جګړې هغه اصول نه مراته. تاسو ګورئ چې د وی خواته طالبان د خلکو د کورونو څخه استفاده کوي، د خلکو په کورونو کې د خلکو کورونه سره کړی دي، د هغه څخه د څنګهر په شکل باندې استفاده کوي. د بلې خوا څخه دولت پاغه سیمو باندې جنگ کوي، چالت طالبان وي، هغه نه د خلکو دواړه طرف د خلکو عام خلکو ژوند ته متوجه نه دي. د خلکو مالونه همداسې ولاړل، د خلکو سرونه همداسې ولاړل، شجه او ماشومان په دې جنگ کې ټوټه ټوټه سوله، د بمبار تر د غلاندې رااله. یو لورې هم ملکی خلکو ته، د ملکی خلکو تلفات ته متوجه کیږي نه، او نه هم د وغوی د مرګ او ژوبلې په اړه باندې فکر کوي. د یوې خوا ته یو طرف چې دی طالبان د ملکی خلکو کورونه بلن منزل سنگر ګرځوي، په شهر کې بل منزل سنگر ګرځوي، د هغو څخه استفاده کوي. د بلې خوا ته جګړه ده، د حکومت جګړه پر هغه لوري باندې ده. هغه کسان چې دا اوس پهلن په شهر کې دی، هغوی چاره نه لري، په دې کور کې مجبور دي چې پاتې شي. نسی کولای چې د خپل د اوسني حالت کې د شهر څخه ووځي. زیات په زرهاو کورنۍ کډوال سي، دامه په زرهاو کورنۍ اوس هم د شهر په منځ کې پاتې دي، په خپل کورونو کې دي. دا اوس هم زور سره په تماس کې هم هغوی نسی کولای چې د جګړې زالت څخه په دغه اوسني چې جګړه جریان لري د خپل کورنۍ څخه ووځي.
د زخمیانو سره جنو مؤسسو لکه سور صلیب چې په خوای ویل چې دوی مرسته کوي، او یا جن نور خیریه مؤسسه او همدارس ډاکټران او دغه خلک مرسته کولی شي او کنه؟ لکه څنګه چې تاسو وضعیت بیانوي، وضعیت تر دې ډیر تریخ دی چې له ټپیانو سره مرسته وشي.
بالکل، تیر ورځ موږ نن سره مور سره په تماس کې وو چې په اکثره د کورونو کې د کلیکونی په نامه کومه صحاده او د شار په دغه بیا هم په مرکزی نقطه کې په کورونی کې مړی او زخمیان پاتې دي، چې هغوی د مرګ سره نږدې دي. سور صلیب هم نتوانیږي، ځکه چې هغه موټرونه چې د سور صلیب دي، هغه کارګران چې اوس فعلا مصروف دي، هغوی هم په دې باندې خپل اواز پورته کوي چې موږ نور نسو توانېدلی چې د کومې ساحې څخه ټپیان راټول کړو، د کومې ساحې څخه مړی راټول کړو. همدارنګه هغه روغتونونه چې په شاوخوا سیمو کې دي، خپل عمومي روغتون چې د بوس روغتون دی او صحت احمد، هغوی هم خپل اواز پورته کړی دی چې موږ نور نسو کولای. زخمیان دي، ټپیان دي، مړی دي، زموږ تر وسه وتلې ده، یعنی دا ستل نه دي، دوه سوه نه دي. په هر کورنۍ کې دا اوس هم چاته شمېره نه معلومیږي. تیره ورځ زه د خپل ملګرو سره تماس کوم چې د کلیکونی په نامه باندې کومه صحاده چې وایي، زموږ په کورنۍ کې دا اوس داسې شدید زخمیان پراته دي چې هغه د مرګ او د ژوند تر مابین دي، اما دومره څوک نشته چې انتقال کړي. هغه سور صلیب دی او کومې نورې هغه روغتیايي موسسات دي، او خپل د سیتامې ریاست او بس روغتون دی، هغوی مصروفه دي، اما نه توانېږي چې د کومې ساحې ته راټول کړي. هغوی هم دا آواز پورته کړی دي چې نور موږ نشو توانېدلی چې د کومې ساحې ته راپورته کړو، او موږ مصروف یو، شپه ورځ مصروف یو.
ډیر مننه امان الله چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیستلې. وی خبرتیا وروسته به د افغانستان د روانې جګړې د اقتصادي اغیزو په اړه واورې، چې په ځینو سیمو کې بدې اقتصادي اغیزې هم پر ځای پرې شي. البته حتی په هغو سیمو کې چې هلته لا جګړې نه دي ورسېدلې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په خوست کې د کابل او ګردیز اړې موټر چلون کې وای په هیواد کې د ورستوي او جنگ جړو د زیاتې دوله عمله د دوی د موټرو سورلۍ کمی شوې ده او کاروبار سخت تخیصمن شوی دی. دوی وای په لویو لارو کې د جنگونو له عمله وسایط په مرمیو لګیږي او ځینې وخت موټرو چلون کې او مسافرو ته هم زیان اوړي. په سویل ختیځ ځون کې د 203 تن تر خولي اردو چارواکي وای د لارې د امنیت تخوندي توب لپاره ځینې کامونه اخیستي او یو شمېر نور په پلان کې دي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د نږدې 18 کلن جمشید غږ دی چې د خوست ښار په لویدیځه برخه کې د کابل ګردیز اډې تر څنګ د موټرو د پرزو د خرڅولو دوکان لري. دا یوه مشرور یې د خوست کابل په لویه لاره موټر چلوه او له دې لارې د خپلې کورنۍ لپاره حلاله روزي پیدا کوله. نوموړی د تیر شوي لوی اختر څو اونۍ وړاندې هغه مهال چې له کابله یو شمېر مسافر خوست ته روان کړي وو د لوګر ولایت په محمد اغا ولسوالۍ کې د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې بند پاتې شو او د جنگ ای بیمارمۍ ترې ژوند واخیست. جمشید د خپل ورور په اړه وایي
کوبل نه وروتل وم په لیار کې بس جنگ شروع شو واسطه پته نه ولګېد چې کوم طرف نه شهید شو دا پته مې ترشته ایسه
خامخا ورور وی زور غاړي خامخا ولې چې په داسې سانه کې چې د لاس په ګناي نو بس هو ژل شي قرانه ولا خپکی دي او درد احساسوي.
دای وای ورورې واده کړی وو او د دوه نرینه اولادونو ترڅنګ اته لونی لري خو د غنو نور ارمانونو ترڅنګ د خپل اولادونو د زکړو ارمان لزان سره یو وړ. د خوست او کابل ترمنځ ته هم د لوی لارې نور موټر چلون کې هم په دیلاره کې لښته نام نه یو پتنګ شوی دی. دوی وای په هیواد کې د ورستوي جګړو د زیاتې دوله عملی د موټر سوارلۍ هم کمی شوی او د دوی کاروبار یې غزمن کړی. د دلوې لارې یو تن موټر چلوونکی همایون ازادي رادیو ته وویل
والا قدر ته وایم چې زمونږ د خوست لاین ته دویمه درېمه څلورمه بکسه ماره وستلې د میاشتې به یو دوه یو لک یو 80000 روپۍ پیدا کولې. اوس تقریبا زما درې موټر دي 70000 افغانۍ نشم پیدا کولای. زمونږ د نامنې د واجه لارې خرابوالې واجه د پرلې کمبوت د امنیت واجه مثال زمونږ کارم خراب دی ډېر.
د دلوې لارې د امنیت د خوندیتوب لپاره چارواکي له هم په ژمنو پسې ژمنه کوي خو د موټر چلوونکو له خبرو د سحکاري چې ښکاره بدلون پکې نه دی راغلی. په پکتیا کې د 203 تندر قلو اردو ویاند ایمل مومند وایي د دلوې لارو د امنیت خوندیتوب یې لومړیتوب دی.
دور از وړاندې دفاعي او امنیتي ځواکونو د لوګر مرکز اړوند د قلعه سید حبیب الله په سیمه کې د ګډ دفاعي او امنیتي ځواکونو یو قوي بیس جوړ کړ چې دغه بیس به د لارې د امنیت د تامینولو په موخه د لارې په اوږدو کې دوامداره ګرځنده ګزمې ولري. همدارنګه د لارې په اوږدو کې په هر هغه ځای کې چې وسلوال طالبان په غلچکي ډول د وزي او زموږ ملکي او نظامي خلکو ته ستونزې پیدا کوي هلته هم د بیزونو د جوړولو پلان شته.
د خوست یو شمېر اوسیدونکو هم د کابل او د دې ولایت ترمنځ اولو یلار چې تر ډیره د لوګر ولایت په اړوند سیمه کې نه امنه ده د امنیت له نه خوندیتوب اندېښمن دي او د لوګر په ځای امنیتي چارواکو غږ کوي چې د خوست پکتیا او د پکتیکا ترڅنګ د یو شمېر نور ولایتونو د اوسیدونکو د ډاډمن تګ راتګ لپاره دي د دې لارې امنیت په ژمنو نه بلکې په عمل کې خوندي کړي.
په خوست کې د لاینی موټرانو اقتصادي ګټې جګړو اغیزمنې کړې دي. په روزګان کې چې د غویانو د فارمونو جوړولو په وروستیو کلونو کې وده کړې ده جګړو اغیز پرې کړی دی او خلک وایي چې اوس اقتصادي ګټې نه لري لکه څرنګه چې پخوا یې لرلې. تفصیل په دې راپور کې.
دغه فارمونه په روزګان ولایت کې خلکو په خپل شخصي لګښت جوړ کړي دي چې تر ښه ساتنې وروسته بیا نورو ولایتونو ته انتقالوي. په دوجیزه ډول څاروي په دې ولایت کې له پخوا خلکو په کورونو کې ساتلې خو په معاصره توګه د غویانو د فارمونو رامنځته کېدل په اورزګان ولایت کې نوي دي. جمعه خان د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د سرچخلو په سیمه کې په نوې بڼه د غویانو فارم جوړ کړی دی چې اوس مهال یې په پالنه بوخت دی. د دا پارم که څه هم د کلیوالو خلکو د غویانو د غوجلې په څیر دی، خو توپیر یې دا دی چې دا غوجله غټه ده، ځکه تر 200 پورې غویان پکښې کې ساتل کیږي. او بل توپیر یې دا دی چې دلته په دې پارم کې غویانو ته بل ډول حیواني خوراکه ورکول کیږي، نه هغه ډول لکه څنګه چې کلیوال ورکوي.
شل ورځې یا 25 ورځې یا موږ ډېر کم خواړه ورکوو، هغه ډوډۍ یا کنجواره جوارین وړه وربشی بنگی دا مجرد دا قول لر کم کم ورکو چی دای ورسارا مختصی بیا شیر ورسارا مختصی بیا یعنی پا لاز پساده که یو پساده پرولی نورگر دا جواری جوارین وڑی بنگی پشمی که او کنجوارای دا دا موسی کنجوارای او دوړډې دا موږ د د درباسه پر ورشو شرط سونه د خړای سیمه ځغون ورشو.
جمعه خان وايي په یاد پارم کې دوی کوم ځنګړی نسل غویان نه ساتي، بلکې د کلیوالو او کوچانو څخه پیری او یوازې د کلیوالو او کوچانو سره توپیر د څاروي په ساتنه او یا هم خوراکه کې دی. نوموړی وايي دوی په هر میاشت کې له 500 څخه نیولې تر 300 پورې غویان پلازمینې کابل، غزنی او نورو ولایتونو ته انتقالوي. خوای او سیروانی جګړې کاروبار ټکنې کړې دي.
جنگونو دونه تاوان را تکړې دي چې په خوا بم په میاش کې دوه درې پیریا د جېز کې سمال باروي وس پک وس کندار ته یو سړی نه بیا یانجه دلته پر مالو دونه تاثیر کړې دي. په خوا بس دا کر راکلې یو مسکن په دانه کې لګي ساتلې واګه بیا راوستي ولځه ول شل براو غټي هغه د جنگو د لاس نه څوک رانی وایسي نه سوداګر راځي شرایسي خلک وزام سیاریان د سارو د ماشام ته نه لري.
د جمعه خان سره په دې پارم کې درې نور کسان هم په کار بوخت دي او هغوی ته میاشتنی تنخوا ورکوي. جان اغا خوشحال بیا د دغه ولایت یو بل اوسیدونکی دی چې د غویانو پارم یې جوړ کړی دی او اوس د خپلو څلورو نورو ورونو سره یو ځای په پالنه بوخت دی. نوموړی وایي په پارم کې اوس تر اتیاو پورې غویان لري او د پارم جوړولو پیل یې لومړی له یوه غوایي څخه کړی دی.
مخکې مې د مځکو کار کوی، مځکو کارونه خو موږ داسې سول چې چندانې فایده نشته پکښې کې. کرا کرا د مځکو د کارو سره یو یو غوی رانیوي رانیوي آخر مو دا پارم چې راوایستې دا پارم نو ښه دی سړی پختای پامې په بلې او ګټم بیا کې یو ډنګر رانج چاغې کو بیا بوزو بل ولایت کې خرڅ کړي عدالت خرڅ کړه چې ګټه پراله لته خرڅ کړو.
خوشحال وایي د خپل کاروبار څخه زیات خوشاله دي او له نورو ځوانانو هم غوښتنه کوي چې یو کاروبار ته مخه کړي. د کرنې او مالداری د ریاست د معلوماتو پر اساس چې په دغه ولایت کې اوس مهال تر شلو پورې د غویانو فارمونه په نوي بڼه جوړ شوي دي چې تر څنګ یې لسګونه کسانو ته هم د کار زمینه پکښې کې برابره سوې ده. د اروزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست چارواکي دا ښه اقدام بولي او وایي چې په دې سره به د غوایي د غوښې کیفیت ښه او قیمت به یې ټیټ سي. د یادې ادارې مشر احمد شاه خیری ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د یاد فارم لرونکو سره د فارمونو د لاودې په موخه که دوی هر ډول اړتیا ولري دوی به ورسره مرسته وکړي. نوموړی وایي په دغه ولایت کې سږ کال 50% مالداري او زراعت وچکالۍ ځپلی دي. اروزګان ولایت یو د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دی چې د کرنې او مالداري د ریاست د معلوماتو پر اساس چې د 80% خلکو اقتصادي پر کرنه او مالداري ولاړ دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ په یو شمېر ښارونو کې د اور لمبې تر ښارونو رسیدلې دي، خو دا لمبې د افغانستان په څیر نه دي چې جګړو رسولې دي. په دغو هیوادونو کې جنګونو اور اخیستی دی. دا اورونه په داسې حال کې بل شوي چې سږنی دوبی په ګڼو هیوادونو کې د تودوالي له نظره تر ټولو تود دوبی ګڼل شوی دی. د اور لګېدو له کبله زرګونه کسان مجبور شوي چې له کورونو ووسي. نور حال په دې راپور کې
د نړۍ په څو هیوادونو کې په ځنګلونو کې د لګېدلې اور له کبله خلک مجبور شوي له خپلو هستوګنځایونو ووځي، ملکیتونه یې ویجاړ شي او په ځینو مواردو کې مرجوبلي ورواوړي. تر ډېره چارواکو د دغو اور لګېدنو علت اقلیمي بدلون بللی دی. له دریو اونیو راهیسی ده کالیفورنیا په شمال کې د ځنګل اور یو تاریخي شار ګوټی ویچاړ کړي. ګڼ کورونا او تجارتي مرکزونه لولا پکړي دي. په ترکیه کې هم پرون په یوه برېښنا کوټ کې د اور لګېدو له کبله په سلګونه کلي له خلکو خالی شوي دي. په ترکیه کې له څو لسیزو را پدې خوا داسې اور نه ولیدل شوی. په دې هیواد کې د اور لګېدو له کبله 8 تنه مړه شوي او لسګونه نور په روغتونونو کې بستر شوي دي. د دغه هیواد په مګولا ولایت کې چې د بودروم توریستي شار پکې دی په شپږو سیمو کې اور لګیږي. همداراز د انتالیا ولایت په 15 سیمو کې اور لګېدلی دی. په همدې حال کې د یونان د اور وژنې مامورین د اولمپیک یوې لرغونې ساحې ته نږدې د اور وژنې هڅه کوي. هلته د شمالي مقدونیا حکومت پرون پلازمینې سکوپی ته د نږدې ساحې په ګډون په ځینو سیمو کې د ځنګله د اور لګېدو له کبله دیرش ورځنی بیړنی حالت اعلان کړی دی. په جنوب ختیځ اروپا کې دا اور په داسې حال کې خپور شوی چې په دې سیمه کې هوا په بېساري ډول توده شوې ده. سرژنۍ دوبی د تودوالي له نظره په ډیرو کلونو کې نه و لیدل شوی، خو د امریکا په کالیفورنیا کې وچې هوا له باد او لږ لندبل سره د اور د خپرېدو لپاره مناسب شرایط برابر کړي دي. د گرین ویلی په تاریخي شارګوټي کې د اور لمبې د هغه تر مرکزی برخو پورې خپرې شوې او اکثره کورونه په لمبو کې سوځي. دا شارګوټه د 19مې پیړۍ په نیمایي کې هغه وخت جوړ شوی چې خلک به د سرو زرو د موندلو لپاره کالیفورنیا ته تلل. دغه شارګي ځینې لرګین کورونه څه باندې سل کاله پخوانی دي. اور وژونکو پرون په دغه شارګي کې چې 800 اوسیدونکو ته ویل شوی و چې ووزی د اور وژلو ډیری هڅې وکړي، خو تر اوسه د چا د ژوبلیدو یا مړینې راپور نه دی ورکړی شوی.
ازادي راډیو په منځني سپد ولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې مو مخ کې د یو مدني فعال په وینا واوریدل چې د هلمند د مرکز لشکرګاه امنیتي وضعیت خورا د اندېښنې وړ دی. کوم راپور نه چې ازادي راډیو تر لسکړی دی، په لشکرګاه کې سخت جګړه روانه ده. ملکیان د جګړې په منځ کې گیر پاتې دي. د خلکو شتمنۍ سوسیدلې دي. د خلکو کورونه ړنګ شوي دي. طالبان هڅه کوي چې د لشکرګاه ښار ونیسي او افغان امنیتي ځواکونه د هغوی په مقابل کې جګړه کوي. نن 2 بجې ولایت په ولایت پروګرام مو هلمند ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې په دې خپرونه کې د سکایپ له لارې او د ټلیفون له لارې برخه واخلئ. د خپرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ او که چیرته تاسو په دې خبرونه کې د خپل سترګو لیدلې حال هم له موږ سره شریکولای شئ. تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو لاري دغه ژغ تر نورو چارواکو پورې ورسوي. د ټلیفون شمیرې به د خبرونه په ترس کې تاسو ته اعلان کړو، خو البته اوس هم که چیرته تاسو قلم لري یا په موبایل کې ثبتوي، زه به د شمیرې تاسو ته اعلان کړم. کورنۍ شمیرې مو د 0999 203 1540 د شمیره تکراروم، 0999 203 1540. بل کورنۍ شمیره مو د 0900 202 1550 تکراری 0900 202 1550. د خبرونه په ترس کې هم ولایت په ولایت کې دا شمیرې تاسو ته تکرارو. هلمند ته ځانګړې شوې ده. اوس هم دا سجر ډو د یو شمیر اوریدونکو څرګندونه.
ستاسو لا پیغامونو
ګران اورو د نړۍ ټول مسلمانانو ته افغانستان چې اوس کورونا دای سرایت کړی دی چې په زرهاو نفر مړي ده. خو دوی خو سلهاو یا دی په زرهاو مړي چې درک نه پلري او بل دغه روپۍ چې د کورونا په نامه باندې یو روپۍ هم دغه لپاره نه ده مصرف کړی. زما د ټولو نړیوالو څخه دا هیله ده چې دا سم مدیریت کې د دې روپو معلوماتو بس خاص وکړي. دا چې حالې په افغانستان کې چې دغه ورت چې پر غرو باندې راښکته چې د کورونا داسې ستړیا او سختي جوړه کړې په ټوله سهاراو کې منطقې درک نه لري. مشته طالبان پلاس کې ډېر سخت سړی جوړ کړی او بل یو داسې درغه د سړی او توګه ته په ټول افغانستان کې خبره ده. زما د نړیوالو څخه دا خبره ده چې خپل مرستې درې روکی او خپل مدیریت
د مهاروس ولایت د بالمرغاز ولسوالۍ دینه در سره په خبره کې ما زموږ سره د کورونا پاکل دینه کې هیڅ نو کومک نه سوې نه د مؤسسات د خوځینه نه دولت د خوځینه زموږ په مندي کې کې کورونا دا شي تیز ده خالګم شین لري د اقتصاد خواجنی زی په دې بالا ورور نوم دولت لاسرسای ستنم و ډاکټر لاسرسای ستنه سړک لرو نو موټر لرو نو مود دولت دې دا خواهش کوو موږ سر دې کوم کونه وکي موږ د انساني ناورین سره مخ یو. سلام
حق دے جالبات ولایت نے تاثر تماس کے اور عدالت ادا کرنے کاروبار میں نشتا کرونا دا غریبان جنگوں میں پکڑ کر مک دے دے ہم بھوک رہے اور عدالت ہوئی اور کم خل کی کیا سر امرت سے کئی لگا بیاسی موسی سے ادا کا موسی دا ماجرون اور سچ کی کم دے دل کا آگ کیا سر امرت سے کی گئی جی ملک کی عدالت دیشنی کم دے رہے کڑے غریبان اور اگلی تاغی سر امرت سے نہیں دیشی ہوئی. السلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا سجرړو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ماشومان ته د مور د شیدو د اهمیت په اړه متخصص ډاکټر تاسو ته معلومات ترکبي. مخکې تر دې چې دا پروګرام ته مخ کړو لاند خبرونه له نوریاس نوري څخور.
کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارلز دافر راس ویلسن یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې رسول الله رخ په لیکري. ښاغلی ویلسن دغه غوښتنه نن په یو ټویټ کې کړی او ویلي چې طالبانو تاوتریخوالی او کرکه هیڅکله هم د حکومت ولۍ د دوام یوه بڼه نه وه. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت بحث وکړي. په دې غونډه کې به چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دورهي غړي هند په بلنه رابلل شوي په افغانستان کې د طالبانو د مخ پر زیاتېدونکو حملو او پراخ تاوتریخوالي په اړه بحث وشي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب وایي هیواد باید د ټولو هغو افغانانو چې د برېټانیا له حکومت سره د کار کولو په ترڅ کې لوی خطرونه په ځان منلي حق ادا کړي. ښاغلی راب پرون په لندن کې په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې برېټانیا تر اوسه 2300 وفادار افغانانو ته چې د برېټانیا له حکومت سره کار کړی او د هغوی کورنیو ته اجازه ورکړي چې د هیواد ته ورشي. د کاپیسا ولایت امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د افغان هوایي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې 15 طالبان وژل شوي. د کاپیسا د امنیت قمندانې ویان شایق شورش ازادي راډیو ته وویل دغه عملیات تیر شپه د نجراب ولسوالۍ په درای افغانیا کې ترسره شول. د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د ځنګلونو اور لګیدنې د سیمو د جبري تخلیه د ملکیتونو د تخریب او په ځینو مواردو کې د خلکو د مړینې سبب شوي دي. تر ډیره چارواکو د دغو اور لګیدو علت اقلیمي بدلون بللی دی. چین نن جمعه په محلي سطح د کورونا وایروس اتیا مثبت پیښې ثبت کړې دي. دغه مثبت پیښې د 2019 کال په وروستیو کې په دې هیواد کې د کورونا وایروس د خپرېدو له پیل راهیسې بې ساري بلل شوې دي.
روغتیا د ژوند شتمني.
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5.
اینجا رادیو آزادی است و برنامه صحت سرمایه زندگی. خوش آمدید. سلام به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبان شما هستم. موضوع این برنامه به هفته جهانی تغذیه با شیر مادر اختصاص داده شده است. از هفته جهانی تغذیه با شیر مادر همه ساله از اول الی هفتم آگست در جهان تجلیل می شود. در این برنامه درباره فواید شیر مادر برای کودکان و این که چگونه و به چی شیوه شیردهی صورت بگیرد با مهمانان ما دکتر همایون لودین متخصص تغذیه و دکتر شفیق الله صافی هماهنگ کننده برنامه های تغذیه وزارت صحت عامه افغانستان بحث میکنیم. با آقای لودین سلام و خوش آمدید میگوییم. نخست از شما درباره فواید تغذیه با شیر مادر میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. از تاسو ته د ازادي رادیو ټولو همکارانو ته او د دې رادیو د لارې نه ډیرو ګرانو ټولو افغانانو ته زه خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د مور په شیدو کې هم پروتین شته چې موږ یې د غوښې او لوبیا نه اخلو. د مور په شیدو کې انرژي لرونکي خواړه چې موږ یې وریجو ډوډۍ او لوګان نخلا غته کې شته. همدارنګه د مور په شیدو کې ویټامین ا شته، ویټامین سی شته دی او همدارنګه بیلابیل هغه غذایي مواد چې د بدن د ودې لپاره ضروری هغه ټول غذایي مواد پکې شته دی. نو که چېرته یو ماشوم د مور په شیدو باندې د لومړي ساعت نه متصل، یعنی څنګه چې وزیږي او یو ساعت هم د دې په تغذیه کې ځنډ رامنځته نه شي او تغذیه شي، دا به د ماشوم مغز ته هم انرژي ورکړي، د ماشوم هډوکو ته، د ماشوم د بدن سیستمونو ته، لکه هضمي سیستم شو، که هغه د تنفسي سیستم شو، نو ټولو ته به پروتیني مواد او یا د بدن بیلډینګ بلاکس یا خښتې چې ورته موږ ویو دا به بدن ته ورکړي، او د دې هډوکي به قوي شي، عضلات به قوي شي، سیستمونه به قوي شي، او همدارنګه انزایمونه او هورمونونو ته به امینو اسیدونه ورکړي. همدې تر څنګه د مور په شیدو کې چې ما ویل کامل خواړه دي، ویټامین اے ډیر زیات دي، او دا ویټامین اے دا کار کوي چې ماشوم د ناروغیو څخه وساتي. همدارنګه د مور په شیدو کې یو ماده ده چې موږ ته د معافیت سیستم د تقویې لپاره اړتیا لري، یا د میکروب مقابله کولی شي، چې هغه په طبي اصطلاح ورته ایمیونو ګلوبولین وایي. دا د مور د شیدو څخه ماشوم ته انتقالیږي، او کله چې ماشوم د کوم میکروب سره مخ کیږي دا یې مقابله کوي، او ماشوم نه پرېږدي چې په ساری او غیر ساری ناروغیو اخته شي، لکه نس ناستی نزیتی سهراتو نیه مخنیوی کهی، ده تنفسی ناروغیو سخه مخنیوی کهی، او همدارنگه ده ماشوم مزمن ناروغی هم منزا اوی او نپریدی چه ماشوم لکه پا شکره پا ناروغی اخته شي، او یا پا نورو مزمن و ناروغی اخته شي.
اکنون اگر بگوید که شیردهی به مادران چی فوایده دارد؟
بسیار 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 یک سوال مهم. اما شیردهی وقتی که یک مادر به طفل خود شیر میدن، بی‌حد زیاد فواید دارن. اولین فایدش است که این مادر از سرطان‌های سیلیه و سرطان‌های تخمدان وقایه میشن. وقتی که یک مادر به طفل خود شیر میدن، این دو حالت دارن. یک، اون مادرهایی که طریقه درست شیردهی را یاد ندارن، کم شیر به میره، متباقی طفل چون امو مکیدن یک طریقی خاصی میخواین که امو جایی که ما برشان در اصطلاح تیبی اریولا میگیم، یا امو جای سیاهی بستان مادر، اگر مکمل او را در یک طفل بگیرن، به این معنی که امو زخایر و قناتهای شیری را طفل فشار میده و شیر خارج میشن. اگر یک مادر یا یک کارمند سیهی با مادر کمک نکند و امو جای طفل نگیرد و مادر طفل به طریقی درست آغوش خود نگیرد، به این معنی که امو شیر اخیری خارج نمیشه، و وقتی که شیر اخیری خارج نشد، با مادر درد پستان، ابسه یا دانه پستان و بالاخره سرطان پستان پیدا میشن و شیر مادر کم میشن. اولین فایده ایستن که اگر مادر کامل به طفل خود شیر بدن، از سرطان ها و سرطانهای سیبیا و تخمدان وقایه میشه. دومین فایدهش ایست که وقتی که یک مادر به طفل خود شیر میدن، به این حالت دو هورمون افراز میشه، یکی شما اکسیتوسین میگیم و دیگه پرودکتین میگیم. خداوند جل شانه این نظام قسمی عیار کرده که امی اکسیتوسین که افراز میشه، عینا اما خونریزی بعد از ولادت، وقتی که مادر و طفل به دنیا میارن و خونریزی بدش پیدا میشن، این اکسیتوسین که به خاطر تولید شیر است یا به خاطر جاری شدن شیر است، این عین وقت کار میکنن و باعث میشن که امیش خونریزی رو متوقف کنن. نو مادر از خونریزی وقایه میشه، ضمن از کمخونی بعد از ولادی مادر زودتر خوب میشه و یا وقایه میشن. سومین فایده کش که ما در سطح جهانی سوم و یا در کشورهای آسیایی در این مورد زیاد بحث شده، مادرایی که به طفل خود شیر ندادن معمولا به امراض روانی مبتلا میشن، و علتش ایست وقتی که یک مادر به طفل خود شیر میتن و اکسیتوسین و پرودکتین افراز میشه، عین این باعث میشه که سیروتونین و بعضی انزایمای دیگر تنبیه کنن و او باعث خوشی مادر میشه و مادر از اضطراب و تشویش و امراض دیگه روانی وقایه میکنن. نو ایج است که ما میگم که شیر با مادر با وجود که این فواید دارن، اگر یک مادر میخواین که در حمل خود وقفا بیارن، شیردی بهترین طریقی فیزیولوژیک و یا نرمال فاصله دهی بین ولادت ها، بلخاصه برای 6 ماه اول بعد از ولادت است که این مادر وقت کافی می داشته باشن به طفل اول شیر خود بدن، و طفل دوم را بعد از اینکه به طفل اول برای 2 سال شیر داد، پلان گذاری کنن و طفل دومی خود بعد از 3 تا 4 سال به دنیا بیاره.
تشکر بسیار زیاد از شما دکتر سبیلودین. دکتر شفیق الله صافی هماهنگ کننده برنامه های تغذیه وزارت صحت عامه افغانستان هم به برنامه با ما پیوست. صافی صاحب سلام، خوش آمدید.
تشکر فروخ صاحب، زنده باشین. من هم بنابی خدا را سلام با شما همچنان به شنونده های آزادی دارم.
صافی صاحب، سطح آگاهی مردم به خصوص والدین درباره فواید شیر مادر نسبت به گذشته در افغانستان چقدر بالا رفته و برای آگاهی دهی بیشتر چه اقدامات روی دست است؟
تشکر فروخ صاحب. در رابطه آگاهی دهی مادرها باید ببینیم سروی هایی که حساب اجرا شده بیشتر اونا رفرنسی و مؤخذ هستند از پیشان استفاده میکنیم. در این مورد خوشبختانه باید نسبت به سالهای شرکه سال 2004 و 5 و مخالفه کنیم با های 2003 و 2018 یک فیصدی بسیار خوبه در این مردم شیر مادر مهم سونا وارد شیر مادر تا خوشبختانه یک همیشه ولی بستان این ارقامه را تقریبا 58% دارم.
صافی صاحب با معذرت، موقعیت خود را اندک لطفا اگر تغییر بدهید تا صدای شما واضح تر شنیده شود.
میشنوید فروخت؟
بله میشنویم، فعلا نسبتا بهتر است.
دیگه به خاطر سروی اخری که ما داریم تقریبا به حدود 600 اگر بگویم 600 مادرها به اطفال خود تا سن 6 ماهگی شیر خالص میده و این یک امر بسیار مهمه است، چون بیشتر اطفال وقتی که مصاب به سوی تغذیه میشه از این مرحله اول طفولیتشان شروع میشه. بلکه اگر ما مقایسه کنیم با سالهای گذشته یک پیشرفت خوبی داریم در این قسمت، ولی باز هم اگر ما ببینیم 40% مادرها تا هنوز متاسفانه با اطفال خود شیر خود را نمیده که یکی از معضل بزرگ به سطح کشور میباشه و هنوزم ما ضرورت داریم که به سطح مردم کار کنیم و بالاخره تا سطح آگاهی مردم بلند بره و مادرها با اطفال خود شیر خود برشان بده، چون شیر مادر بهترین غذای است و مکملترین غذا است و یک طفل هیچ غذای دیگه جانشین شیر مادر شده نمیتونه، چون شیر مادر چیزی است که با مضرات طفل کاملا یک چیز عیار شده است، از نگاه مواد مغذی کوچک، از نگاه مواد مغذی بزرگ و همچنان از نگاه ذرات آب. پس به خاطر در سطح کشور تا هنوز ما ضرورت داریم که بیشتر کار کنیم تا بیشتر مردم با سطح آگاهیشان بلند بره و اونا فواید شیر مادر بفهمن و با اطفال خود شیردهی را ادامه بتن تا سن 6 ماهگی شیردهی خالص و بعد از او تا سن 2 سالگی را در پهلوی از او که برش در پهلوی شیردهی که برش مواد غذایی خانگی هم برشان میتا باید تا سن 2 سالگی را به شیردهی هم ادامه بدهد.
تشکر، لطف بکنین دکتر صاحب. صافی اکنون شما هم بگوین در مورد مهارت های شیردهی یا ای که به کدام طریق بهتر است که مادران شیردهی بکنند.
بله در این قسمت باید ما بگویم به صورت کلی اولی که مادر باید بینیمی پروسه شیردهی آماده شود. موضوع دوم و موضوع وضعیت که درست موضوع فیزیکیش است، به این معنی که مادر باید یک جای باید بینشیند که او یک اتکا داشته باشه تا سینو اگر اتکا نداشته باشه به مرور زمان آیستا آیستا مادر چون بیشتر خم میشه روی طفل باعث دردهای کمر به مادر میشه. طفل که وقتی در بغل خود میگیره باید طوری بگیره که یک خط مستقیم باید طفل واقع شود، یعنی طفل باید طوری نباشه، خصوصا اطفال کوچک اگر اونها یک قسمتی از بدنشان خوب برشان اتکا داده نشده باشه و اونا احساسی را میکنه که من میفتم از بغل مادر، پس به خاطر اطفال نارام میشه و این پروسه شیردهی را خراب میکنه. طفل وقتی که سینه را برش میته اولین کار باید کوشش شود که طفل به سینه نزدیک شود، نه که مادر به طرف طفل نزدیک شود، چون باز اون وضعیت خراب میشه. وقتی که طفل به سینه نزدیک کرد تماما قسمت های سیاهی تینکی از خصوصا قسمت پایینش باید در دهن طفل داده شود، تنها از نوک پستان نه، چون نوک پستان اگر طفل تنها در دهن خود بگیره و او چون توسط اردو علاشه نوک پستان محکم میگیره در این صورت اونم قنات های که شیر می او را بسته میکنه طفل، و همچنان باید پستان بیشتر روی بینی طفل باید واقع نشده باشه، چون وقتی که اگر بینی اطفال بند میشه پروسه تنفس بند میشه طفل سیدیه را اعلام میتا باید مادر خود مطمئن کنه که بینی طفل بند نیست توسط پستان.
دکتر صاحب لودین، چقدر مهم است که به تغذیه مادران شیردهی هم توجه شود؟
بسیار این موضوع مهم است. ما در موضوع غواړم چې لګي د تفصیلی تشریح کوم. د یو ماشوم یا د یو شخص د وادي او انکشاف لپاره د ژوند غیر لومړی ورځ ډیر مهم دی. د ژوند غیر ورځ یا هزار روز یا ودی حیات د دا په دې خاطر مهم دي چې کله یو ماشوم د ژوند زر ورځې پوره شوي او هغې نه وروسته د دې په بدن کې هغه وده رامنځته نه شوه یا انکشاف چې توقع کېږي، هغې نه وروسته بیا ډېر تغییرات او بدلونونه ماشوم کې نه راځي. نو په همدې خاطر دا ژوند زر لومړۍ ورځې دا د هغې شیبې نه شروع کېږي چې یو مور حمل اخلي، امیندواره کېږي. که چېرته یوه مور د حمل په جریان کې ښه تغذیه نه شي، دا ماشوم ښه وده نه کوي، ښه انکشاف نه کوي. او کله چې دنیا ته راځي، زموږ توقع ظاهرا د دې ماشوم نه دا ده چې هدي اوسط 3.5 کیلو وزن ولري د پیدایښت پر مهال، او هدي اوسط 50 سانتي متره قد وي د دې ماشوم. د دې تر څنګه د ماشوم ذهني وده او ځینې نور فکتورونه هم د دې سره یو ځای انکشاف کوي. د مور تغذیه چې موږ یې د نورو خلکو په شان هم بیانو، جمع اضافي خواړه، چې د دې لپاره درې غټ مهم غذایي مواد باید بدن کې موجود وي. یو د مور د انرژۍ لپاره او د ماشوم د انرژۍ لپاره هغه خواړه چې مور او ماشوم دواړو ته انرژي ورکوي، چې هغه وریجي یا الوګان او یا ډوډۍ ده، دا باید حتمي هره ورځ موجود وي. دویم د دواړو د مور او ماشوم، بلخاصه د ماشوم د بدن د بیلابیلو برخو، یا ما مخ یادونه وکړه چې باډي بیلډینګ بلاکس یا د بدن خښتو چې امینو اسید او پروټین دي، هغه غذایي مواد چې بدن جوړوي، عضلات او هډوکو ته وده ورکوي، هغه خواړه باید مور ته ورکړل شي. او د نور وخت نه تقریبا یو پر دریمه برخه اضافي خواړه ورکړي مور ته، نو دغه به هم مور او ماشوم ته ګټه ورسوي، چې هغه عبارت د غوښې څخه دي. هغه حبوبات لکه لوبیا، نخود، می او د نورو حبوباتو په څیر چې په ډېرو لرو ولایتونو کې هم موږ می پیدا کولی شو او نخود پیدا کولی شو، دا د مور د تغذیې لپاره ډېرې اړینې دي.
تشکر. لودین صاحب، برخی از مادران میگویند که شیر کافی ندارن و یا کودکانشان پستانشان را نمیگیرن و یا از نوشیدن یا خوردن شیر امتناع میکنن نوزادان کودکان. توصیه شما به این مادران چی است؟
ډېره ښه خبره دی وکړه. موږ په کلینیکونو کې د خپلو تغذیې مشوره ورکوونکو څخه دا شکایت اورېدلی چې میندې وي شیدې مې کمې دي. نو د شیدو کمبود لپاره موږ بیلابیل فکتورونه دي. لومړی، کله چې یوه مور د تیونو هغه برخه چې په هغې کې د شیدو ذخیرې دي او موږ ورته توره برخه وایو، ماشوم ته په خوله کې ورنه کړي، شودې نه خارجېږي. نو کله چې شودې ټولې مصرف نه شي، سینې خالي نه شي، نوې شودې نه جوړېږي. نو بیا شودې چینې، نو مور وایي شودې مې کمې دي. یو دویم مشکل دا دی چې اکثره میندې کله چې ماشوم ته شیدې ورکوي، راښکته شي په خپل ماشوم، ولې ستړې شي، ملای ستړې شي، او هغه بیا ماشوم شیدې بس کړي. دریمه موضوع دا ده چې متاسفانه زموږ په کورنیو کې مور ته پوره وخت نه ورکول کېږي چې هغه خپل ماشوم ته شودې په آرام زړه ورکړي. نو کله چې مور یو دم د ماشوم نه د شودو ورکولو په جریان کې ورته شي، نو ماشوم زد کوي، به د مور د شودو نه امتناع او شودې نه خوري، زد کوي. دغه ټول دې تر څنګه ځینې وخت کې میندې خپل ذهن نارامي، استراب، تشویش او یا نور ستونزې لري، دا د دې لامل کیږي چې د مور شیدې کمې شي.
تشکر از شما. فکر کنم که تماس ما با آقای لودین قطع شد. اکنون می رویم و تماس های شنونده های ما را می گیریم. سلام به شما شنونده گرامی، بفرمایید از کجا به تماس شدین.
سلام خدمت شما فروغ صاحب محترم، روزتان بخیر، خسته نباشید.
سلامت باشین، تشکر. بفرمایید.
سلامت باشین شما هم. تشکر از شما، بسیار زیاد خوشحال هستم صدای تان را میشنوم فروغ صاحب و دکتر صاحب. هم حالا تقدیم میکنم همچنان به همکاران من زینب هجران هستم از پروان.
بسیار خوب، بازم شما را خوش آمدید میگیم به برنامه. بفرمایید در مورد موضوع برنامه صحت، اگر شما از مهمانان ما کدام سوال مشخص داشته باشین.
تشکر فروخ صاحب محترم. دکتر صاحب، من تا بیده بودگه کم بود، یعنی در طفلیت اصلا نشیر مادر خیلی استفاده نمی کرد، مادر شمشیر نداشت و وقتی که حالا کلان شده دو سال داره گشته نمی تونه، غذا نمی خواه، فقط بشید خوش علاقه مندی داره، یعنی شیر مادر قدر تقضیه نشده، بسیار ناتوانید، اصلا گشته نمی تونه و حتی هم در کرین را اگر بگرد جد گریه می کنه، نمی فهم دکتر صاحب چی پیشنهاد میده؟
تشکر. سوال شما را مهمانان ما حتما یادداشت کردن و تا لحظات بعد میشنویم که چی پاسخ به شما خواهند داشت. می رویم به شنونده دیگر ما. سلام بفرمایید، رادیو آزادی است، برنامه صحت سرمایه زندگی.
بله سفر جان فروغ، صدای ما را دارین. سلام علیکم.
سلام قریص پشتون، بله خوش آمدید میگیم شما را هم به برنامه، بفرمایید.
بعد از دیر مده سلام بر شما و سلام بر تمام کارکنان رادیو شما و سلام به همه شنونده ها و سلام بر دو میهمانتان. واقعا ما باید یک تشکری از شما بکنیم که واقعا سخنای مفیدی را از دکتر صاحب ما شنیدیم و قبل از این عزیز سخنا را ما نشنیده بودیم، آگاهی هم نداشتیم. از رادیو آزادی یک جان سپاس میکنیم. سوال ما از دکتر صاحب ما است که وقتی که یک تیپر در زمان اسبق که ما خورد بودیم یا بیخی خورد بودیم یا جوان بودیم که یک تیپر تولد میشد، پیش از شیر مادر یک رقم پیشکاری بود به نام گلوکوز میگفت، یک دراز پیشکاری بود و نامو را پیش از شیر مادر بری تیپلا میدادن. آلی الحمدلله مگفه نیستن. از دکتر صاحب پرسانی مامو است که امو چقدر موزیر واقع میشه و چقدر مفید واقع میشه. دویم در قرآن ما خوانا دو سال شیر میتا یا دو سال دو ما، اگر پرزن از دو سال دو ما امو شیر مادر بری تیپلی خود اضافه تر شیر بیتا تا دو نیم سال یا تا سی سال شیر بیتا، امو چقدر بربالای مادر تاثیر گذاشته میتانه و بری تیپل چقدر ضرور موزیر واقع میشه.
یک تماس دیگر را هم میگیریم. سلام به شما، بفرمایید خود را معرفی بکنین، از کجا زنگ زدید؟
سلام علیکم، خوره احسان هستم از کابل و تماس شده محترم. سوال ما از دکتر صاحب میسم، طفلک نو به دنیا میه، طفلک نو به دنیا میه، مادر کلام میشه دیگه، دان طفل میگه من با واز میکنم یا با روغن زرد یا با دنبه یا با مسکه واز میکنم، با سه روز بعد یا چهار روز بعدش مادرش حمام کرده، حمام کرده بله مدر کرد، اما چقدر طفل فایده داره؟ اما روغن در دان طفل که میتر در آینده چقدر ضرر داره در آینده طفل؟
تشکر از شما آقای احسان. اکنون باز هم از صافی صاحب میشنویم. آقای صافی، شما حتما سوالات را یادداشت کردین، یک به یک اگر پاسخی را بکنین به شنونده های ما.
تشکر فروخ صاحب. در جواب سوال اول همشه را که در رابطه با برادرزاده خود گفتن که مادرشان شیر نداشت، متاسفانه امی لفظ شیر نداشت، بعد از این باید ما کوشش کنیم که به این رقم به حساب به خود تلقین نکنیم و همچنان به مادرها تلقین نکنیم که شیر نداشت. یعنی نبودن شیر، نداشتن شیر یک مادر، این یک چیزی است که ناممکن است، چون وقتی که خداوند با یک مادر طفل میتر قبل از روزی شان برش تدارک میبینه. باز باید بگیم که متاسفانه در وقت طفولیت طفل اینی مهارت های لازم که مادر نبود که تام پروسی شیردهی را به شکل موفقانه پیش میبرد. این باید این رقم ذهن نشین کنیم، نداشتن شیر مادر هیچ امکان نداره که یک مادر باشه و او قابلیت تولد طفل داشته باشه و متاسفانه قابلیت شیردهی را نداشته باشه. این ذهنیت را باید بعد از این از فکر خود بکشیم و همیشه بگوییم اگر یک طفل، یک مادر نمیتونست که شیردهی کنه، شیردهی کافی کنه به این معنا که اونمو مهارت های لازمه را به خاطر شیردهی نداره. و در این صورت بهترین راهش اینی است که اینی وزیت یا ملاقات با کلینیک ها را باید افزایش بدیم، چون وقتی که یک مادر حمل داره باید به شکل متکرر به مراکز صحی بره و در اونجا از مشوره های پرسنل صحی، خصوصا از مشاور دهنده‌های تغذی، از اون مستفید شوه که تا به اونا برشان بگوید که این پروسی شیردهی را چه رقم موافقانه پیش ببرن، که به رضای خود به زودترین فرصت به یکی از مراکز صحی دولتی برسانن، چون در تمام مراکز صحی در اونجا یعنی اطفال از نگاه تغذی ارزیابی میشه، از نگاه وضعیت تغذی، چون ما در ارزیابی تغذی اطفال به شکل نرمال داریم، سوی تغذی متوسط داریم و سوی تغذی شدید داریم، و او وقت میشه که طفل وزن شوه، قد شوه، سنش پرسان شوه، در اونجا چارت های به حساب رشد و نشونما هستن و در اونجا در مراکز صحی پرسنل صحی به اینا بگویه، برشان مشخص کنه که بیادرزدی از اینا از نگاه تغذی در چی یک وضعیت قرار داره، که بنابر اونمو وضعیت بازمشه که برشان مشوره بده، اگر خدا نخواسته مصاب سوی تغذی باشه در اون صورت هم برشان موادی غذایی مشخصه که برشان داده میشه از اون استفاده کنه و همچنان در رابطه با مشوره دهی است برشان مشوره بگیره که کدام غذاها هستن که تا اونا را با هم یک جای کنه و به طفلشان بده تا به این مرحله دو سالگی خدا نخواسته مصاب سوی تغذی نشه و وضعیت تغذیش بهتر تر شود. در رابطه با سوال پشتون صاحب باید بگویم که تقریبا سوالی از اونا که احسان صاحب یک چیزی بود که بیشتر با مادرها در وقتی که سابقا به نام گلوکوز امپول میدادن به اطفال، خب گلوکوز به حساب اینمی قند است، یک قند از گلوکوز و این قند در شیر مادر به اندازه خیلی وافر و فریمان وجود داره. یک چیزی که تیار در شیر مادر باشه ما ضرورت نداریم که او را به شکل امپول اضافی به یک فل بدیم، چون مقدار کافی نیمی قند در خود ترکیب شیر مادر خصوصا در فل وجود داره و وقتی که ما این را به فل میتیم ضرورت نیست که ما برشان مواد اضافی دیگر را برشان بدیم. و اینمی پرکتس ها و اینمی تمریناتی که میشه که مواد به حساب گلوکوز یا مواد غذایی دیگر را برشان میده، از اینجا در حقیقت ما تغذیه طفل خراب میکنیم، چون شواهد جهانی نشان میده که در تغذیه در ساعت اول بعد از ولادت اینمی یکی از جمله فرصت هایی است که تغذیه طفل از اینجا شروع میشه. اگر ساعت اول طفل شیر مادر را گرفت و سینه مادر استفاده کرد، شما مطمئن باشین که این طفل در تمام مراحل بعدی زندگی خود به شکل درست از شیر مادر استفاده میکنه. در رابطه با سوال احسان صاحب باید بگم که اونا گفت که مادرای بزرگ در خانه وقتی که طفل پیدا میشه و مدت 3 روز به اون مسکن میده، خب بیشتر برداشت از مسکه ای است که یک چیز قوی است، شهمیت داره و ماچین که ای به حساب به طفل خوبتر است و خوب سرش تاثیر میکنه و خصوصا در اطراح مواد غایطه کتشان کمک میکنه، یک برداشت است. ولی ما باید بگیم ببینین همین چیزی که رنگ زرد مسکه است، شما اگر ببینین فله مادر در 3 یا 4 روز اول او هم ببینین رنگ زرد دارن و او رنگ زرد یعنی شما میفهمین ناشی از ویتامین ای است و ناشی از شهمیات است. به این معنی این چیزی که در مسکه وجود داره تقریبا تمام از این مواد شیر مادر موجود است، مقدار کافی ویتامین ای شیر مادر است، حتی از مسکه کلام بیشتر است. در پالوی از این شهمیاتی که لازم است به خاطر طفل و به خاطر هضم از او، چون وجود طفل تانوز انزایمایشان به قفا نشده که او هر مواد غذایی دیگر را بشکنن و او را قابل هضم و جذب بسازه، پس فله یگانه چیزی است که در تغذیه طفل و رساندن مقدار کافی شهمیات ویتامین ای و مهمتر از همه چیز چیزی که به نام انتیبادی است یا اونمو عناصر مدافعی که است، این را از طریق فله ما به طفل داده میتونیم و طفل وقتی که میگیره نه تنهایی که در مقابل امراض بودن محافظت میکنه، همچنان اون تمام ضرورت های تغذیه از اونا را هم برآورده میکنه. پس در این صورت اگر ما به طفل به مدت 3 روز برشان مسکه میتیم، به این معنی که او را از یک نعمت بزرگ خداوندی محروم ساختیم و ما بعد از 3 روز چون طفل با مسکه عادت میکنه، باز وقتی که او را به سینه میندازیم طفل از پس عادت های مکیدن از دست میده و نموز که طفل دیگه از شیر مادر امتناع میکنه و او را نمیچشه و بعد از باز اون ایگریان میکنه و طفل روز به روز لاغر و ضعیفتر شده میره.
شنونده روی خط تلفن داریم، تماسشان قطع نشه، نمیشنویم از شنونده ما. سلام بفرمایید.
او مور په دغه حالت کې دنګر وی یا دغه چی شی وخه او شیدی ونه لري ماشوم پیدا شي شیدی ونه کم خاړو مر دې توار کوچی دا شیدی پیدا کی.
تشکر میریم به شنونده دیگر ما بفرمایید. رادیو آزادی برنامه صحت.
فضل هادی وردګم د وخت امریکا کا پرېښ کول نه مسلمان دوستا سم له مې زغه فون پوښتنه ده چې کای مور په یو مرض باندې مبتلا وي بیا دغه د شوډرو د لیارین دغه مرض زم انتقال ولای شي او ماشوم ته او کنه.
صافی صاحب وقت ما بسیار اندک است، مختصر اگر پاسخ بدهید به سوالات این دو شنونده ما بفرمایید.
با شنونده اول باید بگویم که وقتی که یک مادر ضعیف باشه باید کوشش کنیم که مواد غذایی بیشتر برش بدیم. خب بهترین مواد غذایی اونمو است که در سطح منطقه پیدا میشه. متاسفانه باید بگویم که یک سلسله مادر در مرحله اول حمل دلبدی داره و او دلبدی وقتی که اونها مواد غذایی رو میگیره یا طرف صبح اونها یک مقدار دلبدی برشان پیدا میشه، بیشتر از طریق خانمای بزرگ توصیه میشه که شما غذا نخورین تا دلبدی کم شه یا خودش تو فکر میکنه اگه ما غذا نخورم دلبدی ما کم میشه. ببینین از این قسمت این سیکل معیوبه شروع میشه به این معنی که مادر وقتی که غذا نمیخوره و در بدن از یک طفل دیگه ضرورت داره، پس هم طفل ضعیف میشه و هم مادر. پس به این خاطر اولین کاری که اینا باید بکنه این است که مرکز صحی در تماس شوه و اونجا برشان بعضی اگر اینی دلبدی شدیدتر باشه برشان یک سلسله تابلت ها دوا برشان داده میشه که تا دلبدیش کم شوه و مادر بتانه مقدار کافی غذا رو بگیره. دوباره سوال تا جواب که باید وای ما چه د مور د شودو د طریق نه مرزونه د سینه انتقالیگی د مور شودی مسونی دی با جز د یک مور توبرکلوز ولری چې په صورت کې باید کوشش وکړي خپل پوزي وتړي چې ماشین ته انتقال نشي. نور د سیسه مرز نشره چې هغه مرد شودونه ماشین ته انتقال شي. یو د هپاتایتس بی موضوع هم ده چې هغه هم ډیره کمه موضوع ده به حساب نادر واقعیتی دونه قابل تشویش ندی ولی مور کولای شي چوری کی موضوع د ایډز شي ایډز هم خوشبختانه زمونږ په ملک نشته دای چې منګی د ایډز ولري ته ایډز په صورت کې هم تاسو منډ کولای شي د چې خپل ماشوم ته شودي ورکی ورته
سلامت باشین. برنامه صحت سرمایه زندگی در همینجا به پایان میرسه. از مهمانان ما دکتر شفیق الله صافی هماهنگ کننده برنامه های تغذیه وزارت صحت عامه و دکتر همایون لودین متخصص تغذیه که در نیم ساعت اول با ما بود سپاسگزاری میکنیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
آزادی رادیو پا یوتیوب که تازه را پرونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکې
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارته زبدر نه خوشوم چې ګډون نه فکر کوم.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو ګان
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونګرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.